سلامونه وخت په کابل کې شپږ بجې شوې. له ازادي راډیو څخه د خبري مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې ډیر ژر د جګړې ختمول غوښتي دي. په نورو موضوعاتو کې بیا له دې خبرو چې د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د وی کمپاینې غونډې پر مهال په راتلونکي نوي حکومت کې د ښځو د سیاسي مشارکت پر ډیروالي ټینګار کړی دی. خو تر دې هر څه وړاندې سالم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
ولس مشر غنی د سعودي عربستان له پاچا سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. په کندهار کې د پوځي عملیاتو له کبله تر شلو زیات وسله والو طالبان وژل سوي دي. د فرانسې ولس مشر ژمنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د ولړ سوي کړکیچ د حل لپاره به له تهران سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان له پاچا شاه سلمان بن عبدالعزیز سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی شبه مخکې په ټویټر کې لیکلي چې ولسمشر غنی او د سعودي پاچا د دوړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي اړیکو هم بحث وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د یو دولتي هیات په مشرۍ سعودي عربستان ته تللی، نن یې په جده ښار کې د اسلامي همکارۍ سازمان له سرمنشي سره هم وکتل. د دغه سازمان سرمنشي یوسف بن احمد الاسیمین له وسلولو طالبان وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. دا به اسونه په داسل کې سوي چې په قطر کې د امریکا د هیات او طالبانو ترمنځ د سولې نه هم پړاو مذاکرې روان دي. د کندهار په شاولي کوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو ویشت وسلول طالبان وژل سوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلوده. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د شاولیکوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د اطلاعاتي قواو په هوایي برید کې 14 پاره وژل سوي دي او 3 تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چلې په سیمه کې اطلاعاتي قواو هوایي برید کې 8 پاره طالبان وژل سوي دي.
وسلولو طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د ده په خبره دغه حمله تېر شپه سوي چې په نتیجه کې یو تن ملکي وژل سوی او څلور نورو ټپیان سوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
موتر فروشی شغل آزاد داره و مشاهدت میرسه. دو طفل دو خانم او خانه زخمی سطحی میباشه و اونا تداوی میشن دوباره به فامیلشان باز میگرده.
تر دې مخکې 203 تن در قل اردو په ویلامیه کې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلول وژل سوي چې د هغوی یو قومندان هم پکې شامل دی. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالعلیم سادات د وسلولو طالبانو لخوا وژل سوی دی. چارواکي وایي عبدالعلیم سادات پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې تښتول سوی و. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولایتي شورا غړی سید عبدالعلیم سادات او یو ملګری د وسلولو طالبانو لخوا وژل سوی دی. دا نه د څرګنده چې پاتې تښتول سوي کسان په څه وضعیت کې دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د لبنان پوځ وایي چې د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. خو دغه شیوه ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د لبنان پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د اسرائیل دغو دوه الوتکو نن سهار وختي د لبنان له فضايي حریم څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې لومړۍ الوتکه په داسې حال کې نسکور سوه چې دویمه په فضا کې منفجره سوه او مالی زیان یې واړاوه. د لبنان صدر اعظم سعد حریري دا د لبنان پر حاکمیت ښکارا تیرای بللې او ویلي چې دا نوې تهاجم سیمه ییز ثبات ور پیښ غواش په ډاګه کوي. بلخو د حزب الله ویان محمد عفیف ویلي چې یو بی پیلوټ الوتکه په منفجره موادو بار و چې چاودنې د دې ډلې مطبوعاتي مرکز ته زیان واړاوه. د ویلي چې حزب الله ډلې کومه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې نه ده. د اسرائیل چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د ولاړسي وکړ کې چې د حل لپاره به په راتلونکو اونیو کې له تهران سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره نن د نړۍ د لویو او صنعتي هیوادونو یا جی او د درې ورځنۍ سرمشریزې په څنډه کې وکړه. ښاغلی ماکرون دوه ورځې مخکې په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړې وې. د فرانسې ولسمشر وویل چې د جی او ډلې مشرانو پرون هم د ایران په اړه بحث وکړ او دوه ګډ مسایل مطرح کړل. د ایمانویل ماکرون په خبره یو دا چې د جی او یو غړی هم نه غواړي چې ایران اټومي بم ولري، بله دا چې د دې ډلې ټول غړي هیوادونه په ژوره توګه د سیمې له ثبات او سولې سره تړلي دي. د جی او صنعتي هیوادونو په ډله کې د فرانسې او امریکا تر څنګ ایټالیا، کاناډا، جرمني، جاپان او بریتانیا شامل دي. د ایران او امریکا ترمنځ وروسته له هغې کړکېچ اوشته ورسېد چې واشنګټن تیر کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. او د ایران یوې محکمې لیکوال او طنز لیکونکی کیومرس مزبان په 23 کلونو او 9 میاشتو بند محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکاري تر څنګ په نورو تورونو محکوم کړ. د مرزبان مدافع وکیل محمد حسین عقاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې موکل یې له یو متخصم هیواد سره په همکاري د نظام پر ضد په پروپاګند د غرض مقدساتو او چارواکو ته په سپکاوي محکوم شوی دی. عقاسی ویلي چې د دې حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي او د ده په خبره موکل یې د تنظیم مطالبو له لیکلو او په رسنیو کې د هغوی له خپرولو پرته بل څه نه دي کړي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا OIC ډېر ژر په افغانستان کې د جګړې ختمول غوښتي.
OIC سیکرتر جنرال ویل چې طالبان باید راشي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښیني.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله په نوي حکومت کې د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کوي.
معاون سوم ریاست اجرایی هم به زودی اعلان میشه.
د اجرایی ریاست دریمې مرستیالۍ څوکۍ ته یوه ښځه ټاکل کیږي او دا به ډېر ژر معرفي شي. د رهبرۍ په کچه کې به د ښځو ونډه زیاته شي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د 12 نوماندانو له ډلې تر دې مهاله یوازې 2 تنوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل سارون کې معرفي کړي دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر دېرشم دسمبر دوی ته وخت ورکړی. کچېری تر دېرشم دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نه شي ورکول.
په روانه خبری مجله کې مو له دې هم خبرو چې د هلمند والی وایي د ایش پلان لري چې په هلمند کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. بلخوا د کندوز امنیه قمندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر مختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی دی. یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام په 3.5 صفو اوریدل شي. OIC یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې ډیر ژر د جګړې ختمول غوښتي دي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه په ورځ له سعودي عربستان نه د یو پیغام په لیږلو سره ازادي رادیو ته ویل چې یاد سازمان د غوښتنه له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان کولای شي چې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د دې راپور تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې
د افغانستان د احتمالي سولې هوکړې ته د امریکا او طالبانو له نږدې کېدو سره سم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ویلي چې په افغانستان کې جګړه باید ډیر ژر پای ته ورسیږي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې پیل شي. د OIC یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سیکرتر جنرال یوسف بن احمد العاصمین دغه موضوع د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان د جدې په خار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مطرح کړی ده. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی له سعودي عربستان نه ازادي رادیو ته د یو پیغام پر رالیږل سره ویلي د او آی سی سیکرتر جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د مذهبي افرادګرۍ او تروریزم پر لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
سیکرتر جنرال او آی سی یاد کرد که طالبا باید وادار
د او آی سی سیکرتر جنرال ویل چې طالبان باید راشي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کینی او له جنګ د لاس واخلي. د دې ترڅنګ د همکارۍ اعلان هم وکړ چې د افغانستان له دنیا لیمانو سره به د مذهبي افرادګرایي او تروریزم د لمنځوړلو په لاره کې مرسته وکړي.
د ښاغلي صدیقی په خبره یوسف احمد العاصمین ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د سارلو لپاره به یو شمیر انتخاباتي سارونکي افغانستان ته ولیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته لاړ. په پام کې ده چې ښاغلی غنی د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او د هغه هیواد له یو شمیر چارواکو سره وویني. د افغانستان د سولې بهیر او د افغانستان بیلابیلو برخو ته د ریاض د همکاریو جلبول د دغه سفر اصلي اجنډا ګڼل شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وای سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې عمله چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
میتونه او آی سی که بالای پاکستان فشار وارد کنه که تا
او آی سی کولی شي چې پر پاکستان فشار راولي چې دغه هیواد پر طالبانو د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړي. همدارنګه د سعودي عربستان نقش هم مهم دی. زکریا ز له پاکستان سره ښې اړیکې لري او کولی شي چې په افغانستان کې د سولې لټینګ سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشری معنی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي ښاغلی غنی د آسیایي پراختیایي بانک له رئیس بندر الحجار سره هم لیدلی چې د افغانستان په اقتصادي برخو کې پانګونې وکړي او د کرنې د پراختیا په چارو کې د اوږدمهاله پورونو په ورکولو له افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د سل بستریز روغتون او څلورو روغتیایي کلینیکونو د جوړولو توافقنامه د مالیې د سرپرست وزیر او د آسیایي پراختیایي بانک د رئیس ترمنځ لاسلیک شوه. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د انتخاباتو اړوند یو راپور. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله د خپل یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال په راتلونکي نوې حکومت کې د ښځو د سیاسي مشارکت پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال وویل چې د خپلې راتلونکي ولسمشریزې برنامې پر بنسټ ډېر ژر به یو میرمن د اجرایه ریاست درېیمې مرستلې څوکۍ ته اعلان کړي. یو شمېر میرمنې ډاډه نه دي چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالی کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صفای په دغه راپور کې.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال له افغان میرمنو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو ترڅنګ د ښځو سیاسي مشارکت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی عبدالله د یکشنبې په ورځ د لویې جرګې په تالار کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال وویل چې ډېر ژر به یوه میرمن د خپلې ولسمشریزې برنامې په اساس اجرایه ریاست درېیم مرستیالۍ څوکۍ ته وګماري.
د اجرایه ریاست درېیم مرستیالۍ څوکۍ ته یوه ښځه ټاکل کېږي او دا به ډېر ژر معرفي شي. همدارنګه د ښځو اړوند ادارو کې به جدي تغییرات راشي. د رهبرۍ په کچه کې به د ښځو ونډه زیاته شي او له کابل پرته به نورو لرو پرتو سیمو کې هم مهم کارونه ترسره شي.
ښاغلی عبدالله تر دې مخکې هم ویلي چې د ده په حکومت کې به د اجرایه ریاست څوکۍ خپل ځای ولري. دا هغه په خبره له ښځو څخه تل د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل شوی خو په وینا یې اوس د دې وخت را رسیدلی چې دوی خپل برخلیک په خپله وټاکي. له بلې خوا د دغه ټاکنیز ټیم نوي غړي محمد محقق چې د حنیف اتمر له ټاکنیز ټیم څخه جلا او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم سره یوځای شوی په دغه غونډه کې تر ډیره د سیال ټیم په کړنو په طنزي ژبه انتقادونه وکړل.
د کجا میپاله که با مخالف پیدا کنه رقیب ما پول واده کنه او از کنار ما جدا کنه. او براده پیسای تربیه زیاد خرج نکنه نکناق پیسای دزدی و چپاول و رشوت و باکای چرکنگی و اینا را خرج نکنه.
خو یو شمیر مېرمنې ډاډنه دي چې ښاغلی عبدالله دی په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. له دې ډلې شهناز ګل وایي ډاډنه یم چې ښاغلی عبدالله دی په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا یو کمپاینی شعار
دی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
له انتخاباتي کمپاینونو دا د یوې میاشتې په تېرېدو او د ولسمشریزو انتخاباتو له رانږدې کېدو سره تر اوسه یوازې 2 کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارونکي ورپېژندلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو کمیسون ته د کاندیدانو د ورپېژندلو وروستۍ نېټه د سنبلې 1/3 ده، خو د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې نوماندان د خپلو سارونکو د نه معرفي کولو لپاره دلیلونه لري. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو لپاره کاندیدان کولای شي په ټول هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د انتخاباتو د رای شمیرلو د بهیر لپاره خپل سارونکو معرفي کړي او کمیسیون هم مکلف دی چې د دوی د روزنې، ثبت او د اعتبار پاڼې لپاره کار وکړي. خو تر اوسه لولسو کاندیدانو نه یوازې 2، محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار، خپل سارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایندوی دفتر مرستیال مرزا محمد حق پرست وایي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر 1 دسمبر دوی ته وخت ورکړی. کچیری تر 1 دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولی او نور موږ خپل د عملیاتي پلان مطابق نورو پروسو
سره لدی چې پر انتخاباتي کمپاینونو یو میاشته وړي. ډیری کاندیدانو تر اوسه په جدي توګه انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي، ولایتونو ته هم نه دي تللي او خپل پروګرامونه هم نه دي بیان کړي. یو کار چې کاندیدانو په دې موده کې باید کړی وي، په محلونو کې د رای ورکوونکو د بهیر د سارولو لپاره د زرګونو سارونکو ورپېژندل وو، خو کاندیدانو ورته ډیر پام ونه کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سارونکو د پیژندلو، ثبت، روزنې او دوی ته د اعتبار پاڼو ورکړه یو پیچلې لړۍ ده او وخت غواړي. د کمیسیون وایاند وایي دغه کار ته یوازې 20 ورځې پاتې دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید فرامرز تمنا وایي کمیسیون ته د سارونکو د ورپېژندلو هیڅ اړتیا نشته.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل
د درغلی او تقلب لپاره د څارونکو استخدام سم کړن لار نه ده، بلکې پراخ درغلی د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو روسته د شپې لخوا کیږي. له همدې عمله د تدبیر او توسعه انتخاباتي ټیم تر اوسه خپل څارونکي نه ورپېژندلی.
د ښاغلي تمنا په سیر نور کاندیدان هم پر څارونکو باور نه لري. د کاندیدانو لخوا د منابع او کمواله د سارونکو د نګ مارلو بل دلیل ده. د دغو کاندیدانو لړل شهاب حکیمی بیا د انتخاباتو ناسرګند برخلیک کمیسیون ته د سارونکو د نو ور پیژندلو دلیل ګڼي.
در مجموع شورای کاندیدان په وی نظر سل
دا چې د سولې برخلیک معلوم شي د انتخاباتو او سارونکو ور پیژندلو ته بلاړ شو.
د انتخاباتو سارونکو بنسټونه په دې باور دي چې نړیواله ټولنه او حتی په خپل کاندیدان د انتخاباتو کېدو ته کلک اراده نه لري. دغه بنسټونه وایي ک انتخابات وشي او کاندیدان خپل سارونکو ورونه پیژني، په انتخاباتو کې به د درغلو احتمال زیات شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
کاندیدان هم له بده مرغه چې ډېر په دې برخه کې فعال نه دي، د دې ټیمونه تر اوسه پرې سارونکي نه دي، څومره ورځ هغه ډیټابیس کې راجستر کړي. د موږ اړیکنه دا ده چې که چېرته دغه سې وضعیت مخته لاړ شي نو په آخر ورځو کې به موږ تاسې یو فراګیره عمومي او مسلکي سارن به دغه بحث نه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتو ته تیار دی. حکومت هم ټینګار کوي چې انتخابات د پټاکلي وخت وشي. امنیتي ځواکونه هم د انتخاباتو لپاره خپل امنیتي تیاریان اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي د سولې د بحثونو تودېدو د انتخاباتو پر بهیر سیوری کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه کوم چې ازاد رادیو ته غوږ یاست. د ازاد رادیو دغه معلومات چې هم د شپه د ازاد رادیو له سپوخ پرېږي تاسو کولی شئ زموږ په ویب سټ کې هم ومومئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې هم موږ سره لای شئ. فیسبوک، ټویټر کې هم موږ فعال حضور لرو. د هلمند والی وای دایش تر اوسه حضور نه لري، خو پلان لري چې په هلمند کې د جلب و جذب پروګرام پیل کړي. ولایتي شورا بیا د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دایش د فعال حضور خبره مني. وای د غډله په صورت ډیریږي او کای مخونه نیول شي په یو لوی سرخوګي به بدل شي. تر نور حال زما همکار الیاس دای راکړي.
دولت د غونډو په تالار کې د هغه دولتي مامورینو په خاص ډول امنیتي سرتیرو د تقدیر او ستاینې لپاره غونډه نیول شوې ده چې د هیواد خپلواکۍ د سلمي کلیز په نسبت د جوړسو پروګرامونو په امنیت ساتنه کې نستړی کیدونکي حالې ځلې کړې دي. دوی د غتعدیدونو د مخنیوي په خاطر سټایل کیږي چې ګومان کیږي د وسلوالو طالبان لخوا پلان سیول. خو د هلمند ولایتي شورا اوس په دې ولایت کې د وی بل ډېر د فعالیت خبر ورکوي. د دې شورا رئیس عطا الله افغان ازادي رادیو ټول دوی ته په جنو شمالي ولسوالیو کې د دایښ وسلواله ډلې د فعالیت په اړه خلکو د دقیق او موثق معلومات ورکړي دي.
ولی اوس بیا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې یو تعداد کسانو چې موږ سره مسایل شریک کړي دي، وای دایښ التستا یو تعداد کسان راغلي جلب و جذب الت په غشمه کې د شپ په کم اندازه شروع کړي دي. نو ګورو چې ورسته بیا د دې نتایج څنګه راوځي، حضور پراخه کیږي او که پرداغه دریږي.
تر عراق او سوریه وروسته په لومړي ځل د افغانستان په هلمند ولایت کې د دایش لورته د طالبانو یو جلاسوي مشر ملا دروف خادم د زمینداور پازانو میسم کې د خپل یو شمیر وسلوالو سره د دایش د مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت او پښکاره ډول خپل حضور اعلان کړ چې تر څو ورځې وروسته د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو او دا کیسه ختمه شوه. د هلمند والی دامګړی د دایښ حضور او د حقوقو د جلب جذب پروګرام په دغه ډول چې ولایتي شورای ته ایدوی نه مني. تورن جنرال محمد یاسین وایي د دوی استخباراتي معلومات شي چې دا ډله په هلمند کې د فعالیت ته پیل پلان لري.
دایښ کوشش کوي چې په هلمند کې خپل ځای او ځایګي ځان ته پیدا کړي، مګم تر اوسه د امنیتي او کشفي ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط چې موږ ته رسیدلې، عملا د دایښ فعالیت په هلمند کې نه لیدل کیږي او نشته دی. هغه ځکه چې محیط او خلکو ورسره سازش نشي کولای.
که څه هم د هیواد په ختیځ کونړ، ننګرهار او نورستان کې د دغه ډلې فعالیت ستا، خو په هلمند کې چې اکثر سیمې او شمال ته غځېدلې لري د طالبان په ولکه کې دي، څنګه دایښ حضور کولای سي؟ د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي دا مسله خطرناکه ده او هر څه ژر یې حکومت او طالبان کولای سي مخه ونیسي.
هر هغه څوک چې په هلمند ولایت کې د بدون د افغان امنیتي ځواکونو څخه هر ډله پیدا شغه د هلمند او د افغانستان د لپاره په جان او تاوان ده. د دې لپاره جدي کار په کار دي چې باید معلومات یې وشي، تر معلومات ورسته حضور د منځه ولاړ شي.
په خاطر د طالبانو په وار وار په خپل اړوند سیمو کې د دایښ حضور رد کړی دی او د دې ډلې سره د هیواد په ختیځ کې څو څو ځله جګړې هم کړې دي، خو تر اوسه د ولایتي شورا د غنیو اېدا په اړه خبر نه ده کړی. محمد لیستای د ازادي رادیو هلمند.
بل راپور له کندوز لرو. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو سنبال دي او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. بل خو د کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت سیمایي چارواکي د امنیت تامینولو او دغه راس د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول سرګندونو غواړي چې د خپل ضعف او ناکامي پټ کړي. د نور حال اجمل آریان راکوي.
د کندوز امنیتی چارواکي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوی دي. د کندوز د امنیت قومندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی او د دوربیندارو وسلو په وسیله د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کوي. د نوموړي ولایت د امنیت قومندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجهیزاتو نیګانه ډیر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري چې ټول خلک دي شایبي اوس هغه یو لانتي دوربین د پارتو پکې نصب کی ټول کار مغه دوربین کې سي. موږ اکثره دولتي ځواکونه وسیو مرمۍ په دغه جلګي هغه شایي چې دوی اوس پلاس لري ډیر مدرن او پیشرفته شایي لکه دوربین سو د بازي سلاګانې دوی دومره مهمات دي 82 سیو زدي زری وسایت لمنځ ټاله کوم دوی کی خو دا یو واقع د سپیلن دښمن د پیشرفته سره نه برخورداره.
خو ښاغلی ستانکزي دا یې په ډاګه نه کړه چې طالبان دغه وسلې له کوم ځایه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو شمېر امنیتي ځواکونه هم وایي چې وسلوال طالبان شبین دوربین لرونکي وسلې لري او د شپې لخوا پر دولتي پوستو بریدونه کوي. د کندوز چهاردرې ولسوالۍ یو تن سرتیري د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادۍ راډیو ته وویل
او راغلی په دې کې چې یو د مرمۍ نه موږ کمبوتی استو کمبوتی استو چې ګر څلور راکټه پیر د تاکټ لرو مهمات کم لرو او دان دان شینکا چې واشه موږ ورکوم دلته دښمن نشي دی د مخه مخ دیوال په دیوال موږ نه راځو یو دوه دانې ولي.
خو د امنی قمندان وایي چې د دې ولایت ټولې امنیتي پوستې په کافي اندازه مهمات لري. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان د سیمې هیوادونو لخوا په پرمختللو وسلو سنبال شوي دي خو نوموړي د کوم هیواد نوم یې وانخیست.
منګ هم چې کوم ځای پورې خبر استو هغه مودرن نسل چې د طالب په لاس کې ده د منګ د ویژه د یعنی البته کپتن د کمانډو په اختیار کې هم د سالانه شته. نو کوم ځای پورې چې منګ خپل هم فکر کوو چې دا سالانه حتمان له همسایه ملکونه په دوه راځي.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونو غواړي چې د خپل ناکامۍ پټه کړي.
د امکاناتو وافر خوبتر او بهترتر برخوردار هستند همان یادای حکومتي در ولایت.
په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه له ښه پوځي امکاناتو څخه برخمن دي خو زموږ اندېښنه دا ده چې دوی تل زیان ویني او تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د کندوز کومه ځانګړې سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. د کندوز د ولایتي شورا د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده که څه هم پرله پسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي دي خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نیم ساعته خبری مجله همدا شپه په ژوندۍ بڼه اورئ. له ملتیا مو هم ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو تاسې د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې کولای شئ چې په همدې سپه واورئ. اوس هم یو نړیواله موضوع په لبنان کې د اسرایلو د دوو بی پیلوټ الوتکو رلوېدو د لبنان او حزب الله غبرګون راپرولې دي. لبنان صدر اعظم د خپل هیواد قلمرو ته د اسرایلی ډرونونو ننوتل یو سرګن تیری بلل ده. د اسرایل پوز پر دې سربیره د شنبې پورس په سوریه کې هم پر ځینو اهدافو هوایی حمله کړې دي. د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په دغه راپور کې.
د لبنان صدر اعظم وایي د اسرایلو لخوا د پلازمینې بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې تر نفوذ لاندې سیمه کې د دوو ډرونونو یا بی پیلوټه الوتکو راغورځېدل د دې هیواد پر ملي حاکمیت یو څرګند تیری دی. سعد حریری اسرایل تورن کړ چې د دې حملې په وسیله د سیمه ییز کړکیچ د پراولو هڅه کوي. د ایران پلاوی حزب الله ډلې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یو بی پیلوټ الوتکه راغورځېدلې خو دوهمه سهار وختي د بیروت د لمنو په داهیه نومې سیمه کې د حزب الله صحیح مرکز ته نږدې وچاودېده چې مالی زیان یې اړولی دی. د لبنان پوځ هم تایید کړی ده چې اسرایلی ډرونونه نیمه شپه راپرېوتل. په یو بیان کې چې د اسرایلو د صدر اعظم دفتر خپور کړی دی د ښاغلي حریری له قوله ویل شوی دی چې وروستای تیری د سیمه ییز امنیت لپاره د ګواښ څرګندونه کوي او د روان وضعیت د لا خرابولو لپاره یوه هڅه ده. د اسرایلو پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې راپور څو ساعته وروسته له هغه ورکول کیږي چې د اسرایلو پوځ وویل الوتکو یې د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې پر ایراني ځواکونو او شیعه وسلوالو هوایي حملې کړې دي. د اسرایلی چارواکو په وینا د ځواکونو د اسرایلو قلمرو ته د وژونکو بی پیلوټ الوتکو د استولو پلان جوړاو. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویل دي چې د اسرایلی الوتکو په حملو کې یو ایرانی او د حزب الله ډلې دوه غړي وژل شوي. خو په تهران کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګ پوری قومندان د یک شنبه په ورځ په سوریه کې د اسرایلو په حملو کې د ایرانی اهدافو د لګیدو ادعا رد کړه. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل په سوریه کې دننه د دې بمبارۍ په نتیجه کې پر اسرایلو د ایران پلان شوې حمله شنډه شوه. د سوریه دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې د هوایي مدافع سیستم د اسرایلو د یرغل مقابله وکړه او پوز وویل د اسرایلو توغندي له منځه یوړل شول.
ډېره زیاته مننه چې ازادي راډیو ته غوږ وی او دا نیم ساعته خبری مجله مو را سره تر دې مهاله پورې واورېده. مهم راپورونه او مرکې مو تاسو ته په دغه مجله کې خبرې کړې. دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بله خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست.
سلام، په خیر راغلاست. تشکر، شما هم خسته نباشین آقای وسال.